السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2015 سم کال د مئی د میاشتې 22 نیټه ده. ملیحه امیرزاده سره د خپل همکار ګلیا سره د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې د ستاسو لپاره د کورنۍ او سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونو ته پام وکړئ چې ګلیا یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې ښځې به په راتلونکي بلدیتي انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. په روزګان ولایت کې په یوه نښته کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او روس د منځني ختیځ په اړه د لویدیځ هیوادونو پر پالیسیو نیوکې کړې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام فی، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامه لاسلیک وکړو. دوی ژمنه وکړه چې ښځې به هڅوي چې د روانې مئی میاشت په 10 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. دا پریکړه پر داسې مهال شوي چې د رواني میاشت په پیل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 95 حلقې په زمینی انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ ورکولو اجازه نه و ورکړل شوې او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه پارولي ول. په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو 3 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 60 زیات ولسی وګړي وژلي دي. تیر مازیګر غنو بلوچستانو د کوټې خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوي دی وکړي. د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر حاصل بزنجو له مشال له ډیسر د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونه شوه دي. نو موږ زیاته کړه
دوای کتا سدا وایس چې په رسمي ډول فوجي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده. خو یو خبره ز پسپینا کول غواړم چې لته رو څو ورځې راهیسي د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وکړي او په نخه کېږي د زغملو وړ نه ده.
خو د پاکستان ملیشیا ځواکونه دا تورونه ردوي او وایي چې عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچی کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکه وسلوالو وژنې دعوه کړې ده. د کراچی پولیسو وایي عتیق شیخ نن مشال اړیو ته وویل چې د اتحاد ټاون په بیګانی نښته کې سلور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول. د دعوه وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خراسانی ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واګه پولیس په ځانمرګي برید کې ککړ ول. د البته د هغوی پیژنګلو په اړه سونه ویل دا واګه په بریټ کې لښپیتو زیات کسان وژل شوی بل او پړې د جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان منلی و. د کراچۍ پولیسو د تازه داوو په اړه لا وسلوالو سندي ویلي. د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیا د غور لپاره اړوندې سارنوالي ته ولیږي ترڅو دغه دوسیا د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددی نن مشال لري ویل چې د دې دوسیې ټول قضایي مراحل بشپړ شوي دي. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس وای چې د فرخوندې په قتل کې د نورو خلکو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې کړې دي. اته ویش کلنه فرخنده په کابل کې د مارچ په میاشت کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو شمیر کسانو لخوا تر اشکنجه وروسته وژل شو. د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبانو ترمنځ نښته کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن زخمی شوی دی. د اورزګان د سرپرست والی وایان دوست محمد نایاب مشال لري چې دا وسلوال مخالفان نن سهار 15 بجې د مرکز ترین کوټ اړوند د بلوسی چوغک او د جوز په سیمو کې د افغان سرتیرو پر پوستو د حمله پر مهال وژل شوی دی. وسلوال طالبانو په دې اړه سندي ویلي. د نورستان ولایت امنیه قومندان وای چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پایلټه الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. خلیل الله زیاید مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا حمله تیر ماښام د وانت ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د نورستان امنیه قومندان زیاته کړه چې په دې ولایت کې د بې پایلټه الوتکو د بریدونو په نتیجه کې امنیت ښه شوی دی. دی وایي چې د وسلوالو پر ضد دا ډول حمله باید زیات شي. وسلوالو په دې اړه سندي ویلي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په لویدیځ هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه شام، عراق او لیبیا په اړه تنګ نظري پالیسۍ له وجې دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. ویسلی نیبزیا دا هم ویلي چې بهرني قوتونه د شام بحران نشي هوارولی. نوموړي نن په اردن کې د نړیوال اقتصادي فورن په سیمه ایز کانفرنس کې ویل چې د شام ولسمشر بشار الاسد مهم ملګری وو او تل یې په سفارتي ساحه کې مرسته ورسره کړې ده. نوموړی وایي که څه هم اسد تیروتنې کړې دي خو د ولس ځینو برخو مرسته ورته ترلاسه ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل پر سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لیتویا په پلازمینه ریگا کې د دوه ورځني سرمشریزي پرانستلو پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ توسک ویل په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د ماسکو پر ضد نه ده. وروستۍ خبر د کرکټ دی. په پاکستان کې شپږ کال وروسته د نړیوال کرکټ لوبي کیږي. د پاکستان په دوره زیمبابوې لوبډله به نن شل اوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کوي. دا لوبه به د پېښور پر وخت 9 بجې شروع کیږي. د پاکستان شل اوریزي لوبډلې کپتان شاهد افریدی دی. په پاکستان کې د 2009 کال د مارچ په 3 نیټه د سریلانکا په لوبډلې برید شوی وو چې د دې وروستو دغه هیواد ته د کرکټ نړۍ یوه لوبډله هم توته تیار نه وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس هم د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسی بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپے اخیستل کیږي او په 1.3 روپے او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپے او 50 پیسې او په 1.75 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپے او په 1.44 روپے او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 15 پیسې او په 28 روپے او 10 پیسې. او یو افغانۍ په 2 روپے 65 پیسے اخیستل کیږي او په 2 روپے او 85 پیسے خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم اوج وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې یو سلویخ او سلیریش او په کوټه کې درویش او یوولس وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلای ازر ته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مو د رابیا اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري په خیبر پښتونخوا کې 15 سیاسي ګوندونو فیصله کړې ده چې په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې ووټ اچولو ته هڅوي.
لاول دې لپاره یو قانون سازی په کار ده. داسې څه قانون په الحال په دې وخت کې موجود نه دی. موږ کوشش کوو چې انشاءالله تعالی په بلدیاتي الیکشن کې زنانه به د حق رائے دې کې یو قسم د هغې حصه واخلي.
د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میشت کډوال د کېدونکو امداد نه مطمئن نه دي.
صرف 4 کلو کا 5 کلو دال ملاویگی گنا بس نور سے شہری کرے یو ہو رہی سبزی توڑے کو میں اوڑا ملاوے گی تھا یو تھوڑا خرچہ کو پتے بنے جانتا چینی وقل راشن بالکل گزارا اور بانے نہ کی
په خیبر پختونخوا کې د خزو په وړاندې د تشدد او د هغې د مخنیوي لپاره د قانون سازي په حق لدرته معلومات درکو.
په پختونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي. خو ځینې رپورټ شي او ځینې هغه رپورټ نه شي. تېرو درې میاشتو کې چې تقریباً 1000 کیسز رپورټ شوي دي.
د خیبر ایجنسۍ د جمرود اوسېدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په قانون اف سي آر کې شوي بدلونونه دې عملي کړل شي.
مغودا ور چې چور ختم شي د سیار مو په ډېر تکلیف سره مغي زکه چې مشرانم ګریږي کشرانم کې پروته وي په تکلیف کې بجل کېم تکلیف کې وي.
په نورو موضوعګانو هم رپورټونه لرو. د مشال ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات نږدې دي، په صوبه کې د ښځو د ووټ اچولو موضوع ګرمه ده. په همدې اړه تاسو ته معلومات درکو چې د خیبر پښتونخوا 15 لویو ګوندونو فیصله کړې ده چې روانه میاشت کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې ووټونه اچولو ته هڅوي. تېره ورځ یوې غیر سرکاري ادارې لخوا تنظیم شوې غونډه کې د صوبې ګوندونو ژمنه وکړه چې د مئی پر 1.3 نیټه په کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د برخې اخیستلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. دا فیصله تر روسته او شوه چې روانه میاش په کوز دیر کې په یوې حلقې په زمینی انتخاباتو کې خزي د ووټونو اچولو نه منه شوی وي. ریاض موسی خیل معلومات لري.
د زیارت پورز د یوې غیر سرکاري ادارې فریډریک نومان فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستورې تابعیا شوی وه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت العلماء اسلام او تحریک انصاف د بر دیر سره تعلق لرونکي نمائندګانو ګډون وکړو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوري عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې په وخت ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوري عمل کې فعال کردار ولري. د دوی وینا وه چې ټول ګوندونه به له خپلې خوا کوشش کوي چې راتلونکي بلدیتی انتخاباتو کې زنانه دې ته وهڅوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. د زنانو د ووټ د اهمیت او دوی د خپل حق نه منې کولو په اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي غړي او قومي اسمبلی پخوانی ممبرې بشرا ګوهر نه تپوس وکړو، نو دوی وویل چې دا د هر سیاسي ګوند ذمواري وي چې زنانه ووټرانې ووټ اچولو ته تیاری کړي. دا وایي
دا خو زما په خیال ډېر سخت د پارټۍ د پالیسۍ خلاف ورزي ده، د آئین خلاف ورزي ده او د قانون خلاف. نو ایم پی لبا او دی ایم پی لیدرشپ پد مخ کے نس قدمونه اوچتای دی دل اوم اسفندیا خان به دی نوتس خو اغسته دی دی دیر کے خو ایندالا دا اوس لوکل گورنمنٹ اوم دازی دا دی پارٹی دی آئین او قانون خلاف ورزی دا او چ سو کوم پدی کے انوالو دی دا اغی خلاف سخت نہ سخت کاروائی پکاروندا او مخ کے اغسته شو دا دی خلاف.
بل طرف تا د جماعت اسلامی سره تعلق لرون کے د قومی اسمبلی غړی صاحبزاده طارق اللہ وای دوی غواړي چې زنانه په سیاسي بهیر کې کردار تر سره کړی خو پچا ټینګار نشي کولی.
نور نشم کولی جی دا د منډیټری او دغه خبره ده په پایین کې الیکټرونل ریفارم کمیټې د مرکزی کمیټې کې زمين باندې مزه په سب کمیټې کې مين باندې موږ له ټولو قوانینو جایزه واغستا. اول دې لپاره یو قانون سازی په کار ده چې دې لپاره یو قانون داسې وزشي چې هر کدا شي څوک خواتین باندې کوي یا د خواتینو د باندې کولو کوشش څوک کوي د هغې خلاف به دا د کاروایی کوي. داسې څه قانون په الحال په دې وخت کې موجود نه دی. موږ کوشش کوو چې ان شاء الله تعالی په بلدیاتی الیکشن کې زنانا بدې حق رائے دے کې یو قسم لاغي حصہ واخلي.
په داسې حال کې چې وړاندې ورځو کې کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران یو زنانا هم ووټ اچولو ته نه راغلي او اوس په دیر شمامۍ ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی وټونه را روان دي. د سیاسي چارو کارپوهان د زنانو کردار ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال سلیم احمد وینا وا
خزه چې دا هغه په پاکستان کې جنرال او په پښتون معاشره کې پرټیکولرلی دا امپاورډ نه دا هغه کووټ لزی هم نه د سړی په مرزي او کنه زی هم نه د سړی په مرزي نه. پدې کې چې کل د ان پی او د جماعت اسلامي د سپوې دا د مونږ کار نه دا لوکل خلک کار دی او لوکل کینډیډیټ دا غوې دا خزه په خپل کړي د ثبوت ته ورورسه او دا ډیر اسانه خبره ده چې ثبوت ته ورورسي او د دې یو کیس نه مثال جوړ.
د ذکر وردا چې د کوز دیر په حلقہ پی کې 15 کې زنانه د ووټ د حق نه محروم کولو خلاف بعضی سیاسي جماعتونو او د بشري حقوقو تنظیمونو اواز پورته کړو چې رستو چیف الیکشن کمشنر د دغه خبرې نوټس واغستو او د معاملې سیړلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د بلوچانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیاتو لسی وګړي وژلي دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچانو ښځو سړو د کوټې خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او نارې ووالې چې ملګري ملتونه دې د بلوچانو د بېګناه ولس وژنې مخنیوی وکړي. خو د پاکستان ملیشا ځواکونه وایي عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د بلوچ مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تور پورے کبھی چھ په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستانی ځواکونو په هوایي بریدونو کې شل بې ګناه وګړي وژل سوي او یو شمېر نور یې ژوبل سوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او همداسې د پنجګورو، ډیرابوکټي، اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په داس یہ خبریں وکڑے.
مختلف علاقوں میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں پہ کی جا رہی ہے
اور مختلف پوسٹوں کی عملیات کی جی لگا دیا امڑی غرزول کی جی اور بلوچستان تشتول کی جی پر شجو باندھے ہم ظلم کی جی اور ترتم کی جی مج لبین الملل تخ خواص کوچے حویدی پر بلوچستان کی د انسانی حقوں د سرغڑونی نوٹس واخلی
نوٹس لیں.
که څه هم یو شمیر بلوچ ملتپال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورنه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورونه ناسم بللي او زیاتوي دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوڅ ملتپال او د حکومتي نیشنل ګوند مرکزي صدر سینیچر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه سوې چې دوی ته په هیڅ قیمت د زغملو وړ نه دي. که په مجموعي توګه داسې ووایو چې دلته عملیات روان دي نو داسې بالکل نه ده، لیکن یوه خبره موږ ضرور کوو او ډېره سپینه یې کوو چې ملیشا سرتیری دي او که نور ځواکونه، هغوی باید په هغو سیمو کې چیرې چې پر دوی بردونه کېږي او یا هم دوی ته معلومیږي چې وسلوال دي او له دې وسلوالو سره د دوی جنګ کېږي، دا بیل خبره ده. لیکن دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې چې له انساني حقونو څخه سرغړونه کېږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ککړ نه دي هغوی هدف کېږي، نو دا موږ کله هم زغملی نه سو. د بلوچستان په بلوڅ میشتو سیمو کې وخت ناوخته د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمیر بلوڅ ملتپال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې تورونو سپیناوی په آزاده توګه کول ډېر کم کېږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې. په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوال نښتو کې پولیس چارواکو د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې څلور کسان تېر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان د پولې واګه بارډر سره نږدې د ترسره شوي ځانمرګي حملې پلان جوړونکي وو. نور تفصیل له ظفر کریمي په رپورټ کې واورو.
پولیس چارواکي وایي د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه یې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد ټاون کې په دوه بیلابیلو مبینه وسلوالو نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سي ټي ډي سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوې چې دوه وسلوال پکې پنخه شوې دي. دویمه مبینه وسلوال مقابله د اتحاد ټاون په سیمه کې مخې ته راغلې چې څلور وسلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروایی د سی ټی ډی لخوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې څلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو لخوا په ډزو درې پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي. د سی ټی ډی پولیس وایي وجل شوي څلور واړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراساني د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګا بارډر د ترسره شوې ځانمرګې حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سی ټی ډی پولیس افسر علي رضا په دې اړه نن سهار مشال رادیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وژل شوي دي. دا څلور واړه په واګا بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دی وی تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګا بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګي حمله کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم په یوه ورته نښته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خواته تېره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوی دی. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکي وایي وژل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ییز رهنما عبدالوهاب او د دو دوه زامن شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوس په واوره چې په پاکستان کې د اقلیتونو د حفاظت لپاره په ملک سره روان دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان صوبو ته هدایت کړی دی چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره د ګامونه واخلي او د هغوی د حفاظت په مقصد د یو خصوصي پلان جوړ کړي. د چودري نثار په وینا د اقلیتونو حفاظت د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی. دا چې بیا اقلیتونه سوای په دې حکله د رابعه اکرم خان دا رپورټ واوري.
د داخله چارو وفاقي وزیر د ټولو سبو داخله محکمو ته د اقلیتونو حفاظت لپاره د سکیورټي اډیټ یا د جاج او ورله د یو خصوصي امنیتی پلان د جوړولو هدایت کړی دی. د زیارت په ورځ د داخله چارو وزارت یو الاسه ته غونډې ته د داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان وینا وه چې د اقلیتونو حفاظت کول زموږ ترجیح ده. چودر نثار سبو ته دا هدایت هم وکړو چې د اقلیتونو حفاظت سره سره د هغې د عبادت خانو او د هغې په مذهبي ځایونو کې دې د پولیسو ګش سیوا کړی شي. داخله چارو وزیر چودر نثار دا هم وویل چې د شیاګانو، اسماعیلی او بوهری برادرې، عیسایانو، هندوانو او نورو پورم نه خلکو عبادت خانو سیکیورټي لپاره دې نه صرف مناسب بندوبست وکړی شي، بلکې د اقلیتونو عبادت خانو حفاظت لپاره دې هم د دوی خلکو ته تربیت ورکړی شي. د ذکر ده د چودر نثار علي خان سبو ته د اقلیتونو حفاظت لپاره هدایت داسې وخت کې مخې ته راغلی دي چې د روانې میاشتې په 14 تاریخ په کراچۍ کې د اسماعیلی برادرې په یو بس حمله شوې وه. په دې حمله کې شاخوا 45 کسان وژل شوي وو. د داخله چارو وفاقي وزیر لخوا د اقلیتونو لپاره سیکیورټي هدایتو په اړه د پیښور یو عیسوي رهنما جاوید پیاره وایي چې حکومت صرف د خبرو نه کار اخلي، که دوی سنجیده وي نو د سپریم کورټ په حکم به یې عمل درآمد کړی وو.
سپریم کورټ نه یو فیصله شوی دی چې زموږ کوم یو عبادتګاه دی، چرچ دی او دا مندرګاه دی او ګوردوارې دي کنه، ویلو کې زموږ دلته خپل کوم یو کسان دي کنه، اقلیت والا کسان هغه به دلته ګیر باندې به ودرېږي او زموږ به خپل ډیوټي بس ہو اور دے تا دے پولیس کے برتی دے او کی کنا دے اقلیتا اور دے سپریم کورٹ نے فیصلہ شوی دی کہ اگے کافی ماترا ایسا سپریم کورٹ کنا را کے اعلان چوی ہو کہ بھئی دے اقلیت دا پارا کمیونٹی کنا جو اگے فورس دے جوڑ کی اور دے خپل کمیو عبادت گاہ دی بے خپل با حفاظت بکئی اور دے نہ دیکھڑے
د سکھ مذهب یو مشر چرنجیت سنگھ د داخله چارو وزیر د ہدایت هر کلی کڑے دے خوای کدا اقدامات مخکیو چت کڑے شوی وے نونن بدومرا نقصان نہ و شوی دے وای
کوم دا غوړو چې کوم کوم ځای کې زمو ګردواری دی بیا دا غي کومې لاري دی چې پاهې کې پولیس والا ولاري او هغه په صحیح کې سره او ریکوست زمو دا هم دی چې صرف پولیس والا نه چې هغه کې کا ممکن وي او کې دې شي آرمي والا هم یو کس هم دوه ولاري چې لکه اوس په خور کې مونږ یو ډېر غټ تعداد یو په خیبر پختونخوا کې زمو ګردوارا دا ګردوارا پای جوګا سنگ چې پاهې کې دی والا ولار هم دی دا نه چې نه دی والا کومو وي چې دا الرټ دی او سی ڈی سی کیمرې لګېدلې دي او هغه دې نگرانی کیږي.
یاد دیوی کال 2014 کې سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس تصدق حسین جیلانی حکومت ته حکم ورکړی وو چې د اقلیتونو حفاظت لپاره دی یو خصوصي فورس جوړ کړی شي، کوم چې صرف د اقلیتونو د عبادت خانو حفاظت کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د هنګو پتو سرای کمپ کې د نام نیولو کبله به کورشو متاثرینو ته هر میاش په باقاعدگی سره د خوراکي سامان امداد ورکول کیږي، خو په کمپ کې میش متاثرین وای چې دغه امداد ډیر کم دی او ور باندې د دوی گزارنه کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د ستونزو خیال وساتي. نور حال د تاریخ اورګزای پر رپورت کې دی.
د هنګو بتوخ سرای کمپ کې د نامنیو له کبله بې کوره شو متاثرینو ته هر میاشت په باقاعده توګه د خوراکي توکو امداد ورکول کیږي، خو په کمپ کې میش متاثرین وایي چې دغه امداد ډیر کم دی او باندې دوی گزاره نه کیږي. ماشوخیل په نامه د اورګزو یو متاثره کس مشال لډو ته وویل په کمپ کې دوی په ډیره سخته او په تکلیف کې ژوند تیروي.
او په دې کې چې دا دوه ټوړې کوم وړه ملاوي کې دا یو ټوړه خرڅه کو په دې باندې ځان ته چینی واخلو کنه، او یو ټوړه پاتې شو هغه کله 15 لسو شي کله 100 لسو شي بیا دوباره بیا ځان ته وړه په هغه پیسو باندې اخلو. پرشن بالکل گزاره ور باندې نه کیږي کم دی.
یاد دې وی چې د هنګو په توخ سرای کېم کې زیاتره د اورګزونه راغلي کډوالو سیږي. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې د ریکارډ تر مخه په کېم کې میش د نامنیو لکه بالا به کور شو کورانه شمیره شاوخوا 1200 چې په دې کې زیاتره شمیره د زنانو او ماشومانو ده. په کېم کې میش یو بل سره کس محمد ګل او رگزه مشال لډو توای حکومت ته پکار دی چې د دوی دستونزو په خړډول خیال وساتي.
مکه تا ول ول رول ول به چینی ور کولا وتا چای بو و مر هر څه سامان بو وتر از ما غنه ور کا بسکټ او حلوا ون ور هر څه سی بسی بو او صرف د څه ده جره له سره درته کا شای دو بډی دو کو کو شای د لاس بوله ځان کفار چې کو تا دوی کنه دې نه چا سګي
او موږ لکه حکومت دا په کار دي چې موږ سره دا کوکې موقع واګې کنه یو خپل وطن ته د خط کې یره تدې کې حساب کتاب ټول سام دي.
قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو توای په نړیوال کچ متاثرینو ته خوراکي توکو امداد ورکولو لپاره یو معیار مقرر شوی دی چې د اورګزو متاثرینو سره هم هغه شان امداد کیږي. دوی ویل چې د متاثرینو بیا هم چې کمی غوښتنې دي هغه ټولې به دوی په پام کې نسی. واضح دی چې پاورګزو کې 2010 کال راهیسه د وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي. د سیمې خلک د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ډېر ځپل شوي دي او هنګو کوهاټ پېښور او د ملک په داسې نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. تارک ورغزه مشال رادیو پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په پنجاب او سند صوبه کې د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف قوانین جوړ دي او پر ځینو بیا هلې ځلې روانې دي چې اوسنۍ مثال یې په پنجاب اسمبلی کې د داسې بل منظورېدل چې مقصد یې د ښځو تحفظ دی. پښتانه د خیبر پښتونخوا په هکله راپورته کوي چې په دغه صوبه کې د ښځو حالت څرنګه دی او بیا په صوبایي کچه حکومت د دوی لپاره قانون سازي کوي که څنګه. په دې هکله د رپورټ ته وښه. د روان کال د مئی پر شلمه نیټه د پنجاب اسمبلی د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانو لپاره خصوصي سنټرې جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي که څنګه. د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي، په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي، خو څه ځینې رپورټ شي او ځینې شي هغه رپورټ نه شي. کورنۍ تشدد یا چې کوم ته موږ ډومېسټک وایلنس وایو دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. وی دا تاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کې او چې کوم رپورټ شي نو هغه تیرو درې میاشتو کې چې تقریباً یو سل او ولس کیسز رپورټ شوي دي، کم کې چې 66 کیسز چدینو هغه صرف هغه چدینو د مرډر دي، کم کې چې شپږ آنر کلینګ شوي دي او دې کې چې تقریبا 124 زنانه چدینو هغه افیکټ شوي دي. او دا ټول کیسز چدینو هغه ټول پېښور کې او د پېښور خوښه چې کوم نږدې ډیسټریکټ چې کوم کې چار صدام مردان سوابه سوات دا ټول راځي.
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په حق له د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نکت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوي دي چې د منځوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي.
دا بل الریډي دا ټیبل شوی دی، لیکن دې کې چې ملایانو چې دین اوس دا سه لګون ته کې چینجز غوښته نو اړې د پاره اړې ټایم غشته دي. خو دې باندې فیمیل ایم پی زم کار کوي لګیا دي او موږ دا کنوینسینګ کو لګیا یو ته مذهبي یعنی هغه ته ګوندونو تاسې به هغه زراشي او هغه موږ سره کینی او په دې بل 20-25 کسان چې دي د جی آئی او د جی یو آئی فی دي نو موږ هغه سره هغه کنوینس کو لګیا یو چې
سایمه غزن د حکومت لخوا د ښځو لپاره د قانون سازۍ په حق لوای چې په دې لړ کې کار روان دي، خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو له امله په قانون سازۍ کې وخت زیات لګي.
ډومېسټک وایلنس بل دی او کوزمنګ چایلډ ارلی اینڈ فورسډ مریجز ریسټرینټ بل دی. دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لکشن ته اوس نو ډپارټمنټ دې نو واپس کړی دی. سکیورټیز سره دوی دا ریکمینډ کړی ده چې دا دی اسلامک آئیډیالوجي کونسل ته لاړ شي، څنګه چې په پنجاب کې په سیم کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی. کی پی کیم بے کار کی لگیا دی خو چونکہ دی کې د سه پارټي په طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی او دغه شان ته نورم سیزن روان دي نو کی وی شي
خو نګت اورګزی وایي چې یوازې قانون سازي د ښځو د مسلو حل نه دی، بلکې په کار ده چې قانون په سمه توګه عملي هم شي.
دلته زمونږ مصیبت دا دی چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکام یو. بلونه خو مونږ هر ورځ جوړو، هر ورځ پاس کیږي، لیکن دا غي امپلیمنټیشن چې څو پورې نه شي کنه نو هغه پورې چې دینو دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري. امپلیمنټیشن ذمہ واری د هغه سړي او د هغه ښځې جوړیږي، یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوي دي. لکه ډومېسټک وایلنس چې دینو دا یو جرم بیان دے اور چیز بیان دا سڑی وحال خورما نو دا زما بیا ذمہ واری دا کہ آغا امپلیمنٹیشن نہ کی گل دے کہ زما قصور دے
دا پدا سے حال کہ دا چ انٹرنیشنل کرائسس گروپ خپل روسی رپورٹ کی ویلی دی چ خیبر پختونخوا او فاٹا کی دا خزو امنیت تا گواخ ور پیختی چ پکار دا حکومت دا ٹولو غیر منصفانہ قوانین نو مخاونی سی او پ ملک خزو تا تحفظ ور کڑی دا مشال ریڈیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ د مازیګر 5:30 بجې شوې دي لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو
دا خبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد خزو ګډون ملاتړ کوي په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک نومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه شوه په کوړه کې د بلوچستانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړې چې په تیر درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژلې دي خدا پاکستان ملشا ځواکونه د ترونه ردوی او وایي چې عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي کراچۍ کې پولیسو په دوه نقطو کې د شپږو مشکوکو وسلو والو وژنې دا وکړې د کراچۍ پولیسو وایان نن مشال راډیو ته ویل چې د اتحاد ټاون په بیگانې نخته کې سلور او په منګو پیر کې دوه مشکوکو وسلو وال وژل شول د پدې اړه وسلو والو سن دی ویلي د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندي د قتل دوسیه د غور لپاره اړوند څارنوالۍ ته ولېږي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استیناف محکمې ته وسپارل شي ویش کلن فرخونده په کابل کې د مار په میاشت کې د قران کریم د یو نسخې د سوځولو په تور وژل شوی و د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سفیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوی او د ملي پولیسو یو تن زخمی شوی دی بلخ د نورستان ولایت امنیه قومندان وایي چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بی پایلټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوی دی وسلوالو طالبانو د دغه پیښو په اړه څه نه دی ویلي د روسیې د بارونو چارو مرستیال وزیر په لویدیځ هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړې توګه شام عراق او په لیبیا د لیبیا په اړه تنګ نظرې پالیسي ولوږي په لوجی دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي اروپای ټولن یو ځل بیا د ختیځي اروپا ملګری هیوادونو ته باور ورکړي چې د تل پرسر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده او د نن د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی شل اوریزه لوبه کیږي دا لوبه د پیښور په وخت ماخم وو بجې شروع کیږي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ظاهر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي
نن د پاکستان اکثر مقامی رسپانو خپل اداري د پاکستان تر کمانستان تر منځ ګیس پایپ لاین تابي باندې لیکلي چې په کې جنگ رسپانه وای د ایران په نسبت دا ډیره خمن سو بده ځکه چې په ایران باندې ل امریکا له خوا بندیزونه لګیدلې دي او هم په دې وجہ هندستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منسوبې نه پشا شو د اداري په وینا چې دا منسوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان تر کمانستان افغانستان او هندستان لپاره ډیره د اهمیت وړ ده خو په دې باندې عمل درامت په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګری په وجہ ولاړ وو نو اوس چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوې دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدره خشوي نو په کار دي چې په دې منصوبه زر تر زره کار پیل شي دریا اخیری کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي ځکه چې پاکستان دا وخت د توانې د بحران سره مخ دی نو یو طرف ته به د دې منصوبې نه اولسي ستونزو کې کمی راشي نو بل پلو بتری د پاکستان اقتصاد اهم خشي د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدون کې مشرق روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان په خوانی صدر احمد کرزی د صدارت موده ختمه دوه باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمنی ختم نه شو او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي او د دې تازه مثال د دوه ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادله په مفاهیمتي اداخ ورکړې شوی بیانونه دي چې وايي باید اشرف غنی دغه یاداخت لاسلیک نه کړی دریه مخکلي کې چې حامد کرزی په خپل دوه ځله صدارتي موده کې په هر خبره کې د پاکستان مخالفت کړي او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او د غرنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي دریه اخري کې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی پرنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري دامن او اتفاق نه بغیر بل لار نشته او د صدارت چوکۍ ترلاسه کولو سمدستي وروسته یې پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو کوشش شروع کړو په کار ده چې دواړه ملکونه د نا اتفاقۍ پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنه کړي او د امن او ترقۍ دپاره یو بل له کلک لاس ورکړي نو دا شن به په منطقه کې دا ولس ترقي هم وکړي او امن تبا هم وده ترلاسه شي ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2011 کال کې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید څو میاشتې مخکې د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن لپټاپ د بل ځای ته د تګ اراده لرله دا خبره په هغو اسنادو کې راغلې چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه شوې وه او اوس امریکایي حکومت خپره کړي هلته فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وایي باید په مهمو فیصلو کې له ښځینه او سیاسي مشرانو سره مشوره وشي د دواړو لیکنه مهمې برخې ګلایا سره وروي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه څو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسېدلی دی په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپلې تنهایۍ او ناامیدۍ خبرې کړې وې ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاؤنډ نه یو شمېر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو څو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاؤنډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې راڅرګند کړي دي په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامل ده د کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو سیډنیز ادارو او ناقدینو یو شمېر لیکنې هم ترلاسه کړل شوې دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوې وي په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي ډیلټا فورس او اکستریم 2 هم ترلاسه کړل شوې دي خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاؤنډ کې میشت نورو خلکو استعمالول واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه موادونه ډېری خبرې را څرګنده شوې چې څنګه اسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د خزینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خپره کړې ده په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د ښو اړیکو لپاره کار کوي په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر باراک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي فارن پالیسی مجلې کې چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړې توګه خزینه مشرانو سره مشاورت وشي په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لری ساتل کیږي مجلې کې چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم صحت او د ژوند بنیادي ضرورتونه بې برخې پاتې شوي دي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
اوس په د سعودي عرب په مشرۍ د عرب د ائتلافي هیوادونو لخوا په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف د عملیاتو په حق له معلومات واوري رپورټونه وایي چې د یمن په سر خارسنا کې د شیا حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ائتلاف بمباري شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د ایران بلاتړي شیا حوثي ځواکونو د یمن په زیاتې برخې واکمن شوې دي او د دې هیواد ولسمشر یې له هیواده وتو ته اړ کړی وو د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف له اتو میاشتو راهیسې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حمله کوي فرشتہ جلال زئی معلومات راکوي
د سنا شهر اوسیدونکي وایي چې د سعودي په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونو سهار خپلې حملې د دې شهر مرکزي سیمو ته وغځولې. خلکو د رویټرز خبریالانو ته ویلي چې حملې د سنا شهر پر هغو سیمو شوې چې د ولسمشر ماڼۍ او نورې دولتي ودانۍ پرتې دي. دا سیمې د تېر دوبي راهیسې د شیاهو سیمو ملیشو تر کنټرول لاندې دي. ائتلافي ځواکونو د سنا شهر په لمنو کې د وسلوالو ملیشو پر پوځي مرکزونو هم حملې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي عملیات لږ تر لږه اته اونۍ مخکې پیل شول او هدف یې له سیمې د شیعه حوثي وسلوالو ایستل، په سیمه کې د هغوی د نفوذ مخنیوی او د یمن د پخواني ولسمشر برحاله کول دي. د سنا اوسیدونکي وایي چې هوایي عملیات تېره شپه هم روان و. خلکو ویلي چې الوتکو د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح د وفادارانو پر مرکزونو بمباري وکړه. د علي صالح یو شمېر پلویان وروسته د حوثي وسلوالو سره یو ځای شوي وو. د یمن په مارب ښار کې چې د تیلو سترې ذخیرې لري، یو شمېر خلکو ویلي چې تېره شپه لږ تر لږه لس بمباري وسوې. د دې بمباریو هدف هم د پخواني ولسمشر علي صالح د پلویانو او د حوثي وسلوالو مرکزونه وو. حوثي وسلوالو ادعا کړې چې د یمن په شمال لویدیځو سیمو کې زیات پوځي مرکزونه چې مخکې د سعودي ځواکونو تر کنټرول لاندې وو نیولي دي. حوثیانو ادعا کړې چې په دې مرکزونو کې زیاتې وسلې، چاودیدونکي مواد او نور جنګي وسایل موندلي دي. د حوثي ملیشو یو ویان محمد عبدالسلام پرون وویل چې څو چې د سعودي په مشرۍ هوایي عملیات بند شوي نه وي، په هیڅ ډول مذاکرو کې ګډون نشي کولای. د یو عربي تلویزیون ته پرون وویل چې وسلوال یې د سترو متقابلو حملو توان لري. د حوثیانو ویان ټینګار وکړ چې څو پر یمن حملې روانې وي، په جنیوا کې خبرو ته نشي ورتلای او وی ویل چې د سعودي په خاوره کې به پر هر هغه ځای چې د دوی وس ورسیږي حملې وکړي. د سعودي دولتي خبري اژانس پرون وویل چې د یمن له لوري د دوی پر ساحلي ښار الدهران په راکټي حمله کې پرون یو ملکي سعودي وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت په نوم ډلې د شام د لرغونی خار پامیره ټوله برخینی ولیدي. بلخوا د ډلې د عراق د رمادي خار لسندونه هم د عراق حکومتي ځواکونه پر شاتم بولیدي. په شام او عراق کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د روسي او پرمختګونو پاړه لویدیزو اژانسونو رپورټونه خپاره کړي دي چې تفصیلي رضوان مراد تاسو وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر روانه اونۍ کې د سوریې د پالمیرا لرغونی او د عراق د رمادي ښارونو په نیولو سره پر بغداد او دمشق فشار زیات کړی دی. رویټرز خبري اژانس وایي په سوریې او عراق کې د داعش وروستیو پرمختګونو د امریکا د مبارزې پر ستراتیژۍ چې یوازې په هوایي بریدونو پورې منحصره ده هم انتقادونه پورته کړي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې پالمیرا ښار ته نږدې له عراق سره د دې هیواد سرحدي نقطه هم نیولې ده. سپینې ماڼۍ ویلي د داعش لخوا د سوریې د پالمیرا ښار نیول د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لپاره چې په سوریا او عراق کې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات کوي په شاتګ دی. خو د سپینې ماڼۍ وان جوش ارنست ویلي د امریکا ولسمشر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له دې غوښتنې سره موافق نه دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د جګړې لپاره دې امریکایي ځواکونه واستول شي. په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي د پالمیرا ښار چې شاوخوا 200 زره نفوس لري، درېمه برخه اوسیدونکي له سیمې وتلې دي. د سوریې او د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو چارواکو ویره ښودلې ده چې د اسلامي دولت په نامه ډله به په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار او تاریخي سیمې هم له منځه یوسي. د ډلې په عراق کې ګڼ شمېر لرغوني آثار او میوزیمونه ونړول. دا مصر د الازهر اسلامي ادارې بیا په یو بیان کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د پالمیرا ښار د نړېدو مخه ونیسي. الازهر ویلي اسلام د کلتوري میراثونو د منځوړلو خلاف دی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پالمیرا ښار په داسې وخت کې نیولی چې د روانې اونۍ په سر کې د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي هم په خپل کنټرول کې واخیست. د امریکا ولسمشر که څه هم چې د داعش لخوا د رمادي نیول یو تکتیکي په شاتګ بللی دی، خو ټینګار کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد روانه مبارزه ناکامه شوې نه ده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکایي تینک ټینک کونسل آن فارن ریلیشنز په مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د پرمختیايي کارونو پایښت په خای د هیواد د شخړې په هوارولو کې فیصله کونه یا پریکړنده رول ولوبوي. لیکوال وړاندیز ورکوي چې باید امریکا له افغانستان سره مالي کومک جاري وساتي چې دارنګ دغه هیواد په خپله پخپو ودرېږي. تفصیل له عبدالحی کاکړ اورو.
امریکایي تینک ټینک کونسل آن فارن ریلیشنز کې دا مقاله سیم اهرلخ لیکلې ده چې پکې دا دریس خپل کړی دی چې یو پرمختللی باثباته او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان د امریکا یو ښه ملګری کېدلای شي. دی وایي د افغانستان پرمختګ تر بل هر وخت ډیر ضروری دی، خو دا چې امریکا خپل پام بل لور ته اړولی دی نو په دې هیواد کې د پایښت لرونکې پنګې اچونې کې دلچسپي کمه شوې ده. لیکوال د امریکا د حساب کتاب د ادارې سیګار د ریپورت حواله ورکوي چې وایي د افغانستان د تعلیم، بیا رغونې، روغتیا او د امنیتي ځواکونو په برتې کولو او روزنه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د پوینا هم په دغو څانګو کې د نور ډیر څه کولو ضرورت دی. مقاله زیاتوي امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې په برخه کې 110 اربع ډالره لګولي او د دې په پرتله په سیمه کې پر پوځي عملیاتو 100 اربع ډالره خرڅ کړي دي. خو لیکوال دلیل ورکوي چې د امریکا د ستراتیژیکو ګټو د هڅو د کامیابۍ انحصار پر پرمختیايي کارونو ولاړ دی. د دې په خبره د دغو پروګرامونو مقصد یو پایدار افغانستان جوړول دي چې د لیکوال په وینا کدا چې وسو نو افغانستان به پر خپل پښو ودرېږي او د امریکا به یو ښه ملګری شي. لیکوال زیاتوي د بیا رغونې په عمل کې ډیر ښه پرمختګ شوی دی، خو په دې کې اوس هم نیمګړتیا وسته او کار له توقو سره سم نه دی شوی. لیکوال وړاندیز کوي چې په راتلونکي کې چې افغانستان ته کومې 15 اربع ډالره ورکول کېږي باید واشنگتن او کابل د خرڅولو پړه جدي او بیدار ووسی، ځکه دا به د افغانستان پر خپل ځان د تکیه کولو لپاره یو بنیاد وګرځي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې دې ګور کوچ کله فاټه تل لا شو تل کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال مونږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درو دریمي بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د صدې د خبره کوي.
شخ دریزي چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر د جمرو د سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبالی سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شوی بدلونونه د عملي کړل شي. تیر ماښام له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د جمرو د یو شمېرو سیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله ځوروي او بندوي. دوی وایي انتظامیه هر ځای دوی نیسي او حوالاتو کې بندوي او بیا چې مشران دوی خلاصوي نو میاشت وخت هم پکې لګېدي. ځینو مشرانو ویل یا خو د پی اف سی آر کې شوي بدلونونه عملي شي او یا د اف سی آر ختم کړل شي. خو د جمرود یو انتظامی مشر وایي د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمهواري ماده د قبایلي نظام برخه ده، خو البته دا تور یې رد کړ چې ګواکې په زندانونو یا حوالاتو کې بېګنا وګړي ساتلي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورت کې واورئ.
د خیبر جنسې د جمرود سیمیو سیدونکو وای چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملی کړی شي. په دې حق له د جمرود تماش خان کو کې خیل مشال ریډیو ته وای
ونه تاسو شو نه چې کنده شایو نه نه بو شي جشن پروتو رسولزم پروتو شلو رزم پروتو چې مشرانو په سرګې مرګې خبرې اترې رپسې گئی نو تا به یو نشته راشي او بیگونین گیر کی بیگونین مونسی کا پو داگری راونی بجورا بسیر راونی سی کا پو یار راونی راونی سی کا اغلا درمی پاس کا راسل نا درمی آم راونی سی نو بیو پراتی خود پراتی.
دیا دیسی میو بلتن حاجی امین شیر وی چی پی اف سی آر کی شوی اصلاحات تی عملی شی او یادی داغ نظام پا مکمل توگا ختم کرای شی.
مگو دا غوری چی چور ختم شی دی اف سی آر مون خود دیر تکلیف زرمگی زکا چی مشرانم گیری گی کشرانم که پراتوی په تکلیف کې بجل کې تکلیف کې وي نه روټه ته تنظیمات وي نه اوبو تنظیمات وي بجل کې نه بشتري تنظیمات وي یو بار کې سر سر 50 کسان پراته وي
د خیبر جن صاحب جمرود کې په اجتماعي ذمہوارو کې د بی ګنا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عمل کې دوه په حق لمو شکله د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پختل نو دوی وویل
اجتماعي ذمہواری چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټي کې هغه نه ختمېدي شي او هغه ختمول داسې دی چې اف سی آر ختمول دي او اجتماعي ذمہواری کې مونږ اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا کنسرن بجړ کنسرن د هغه علاقې کمزه کې یا دماکه یا سه انسیډنٹ اغوا یا سه ډکیتی شوی چې مونږه اماغه د بجړ او اماغه د کلی او خاص کر امدا اغه شاخ صرف خلاف کاروي کو او په غټه کې د ټول قوم خلاف کاروي اونکو او امغه خلکو ته او اماغه ګنګارو ته سزا ورکو چې کوم پکې انوالو دي او زمونږ په جولونو کې داسې هیڅ نشته چې په اجتماعي ذمہواری کې مونږه غیر متعلقه شخص نیول شوی
یا د دې چې په کال 2011 کې په اف سی آر کې ځنې بدلونونه وشول او د قانون په هانوای چې دینه پاسوس د اف سی آر تر لاندې پولیټیکل چارواکي د اتلسو کالو نه کم ماشومان د شپېتو کالو نه بره مشران او همدارنګ زنانه نشي نیولای او نه حوالات ته اچولای شي او اجتماعي ذمہواری قانون به یوازې د ملزم کورنۍ پورې محدود وي او د یو تن ملزم په سر کې به ټول کام نه زورول کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یو ست سیاحت پړه تاسو لپاره یو ریپورت لرو په پاکستان کې د سیلګری شوبه چې د 1300 کالو راهیسې متاثر و په مقامی سطح د کارکونکو ټور اپریټرز په وینا خواله پکې راغلي دي دا ټور اپریټرز د شمالي سیمو په شمول په ټول ملک کې کاروبار کوي دوی د ډلو په شکل کې خلک بوزي او ورته د اوسېدو او خوراک سکاک تنظیم کوي تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد راکوي
دا پرایویټ ټور اپریټرز چې د پاکستان مختلفو برخو او په خاص توګه شمالي علاقو کې د سیلګرۍ کار کوي د ډلو او قافلو په شکل کې سیلانیان بوزي دوی زیات تر د اسلام آباد نه کار کوي د دې په وینا چې په مقامی سطح د سیلګرۍ په صنعت کې خواله قتل شوی دی او د تیر کال په نسبت سخ کال د مقامی سیلانیانو شمیر هم زیات شوی دی یو مقامی ټور اپریټر مشر غلام حسین مشالیډیو ته وویل چې امنیت پسې کېدو له وجې خلک د مخکې په شان اوس هم غواړي چې شمالي علاقې وګوري او ښه وخت تیر کړي په وینا چې د دوی غونډې نور ټور اپریټرز د درې ورځو نه واخلي تر 15 ورځو پورې یو سیل لزی چرته چې دوی د خوراک څخه د اوسېدو او د موسیقي انتظام هم کړی وي
پسیلګری صنعت کې نه صرف ملک د پاره خوشحالي ده بلکې د هغه علاقې د پاره هم چرته چې سیلانیان زی که یو څوک سیل لپاره یو ټور اپریټر سره زی نو نه صرف هغه سره سیکورټی وي بلکې څومره چې خرچه وي هغه هم پکې پوره شي
همداسې یو ټور اپریټر په ذریعہ گلګت ته سیل لپاره تللی کلسم کاکړ وای چې داسې قسمه ټور اپریټر سیل سره مینه لرونکو لپاره یو سهولت جوړ کړی دی او هغه په اسانه اوس د شمالي علاقو سفر کولی شي
شکل کی ستزے اور آغازہ ایکسپلور کے نو آغازہ دیر زیاد سوٹیبل ہمی اور سیکیورٹی لحاظ ہم دیر زیاد چاہیے
دڈلو یا کافلو پر شکل کی سیل لپارا دا سیکیورٹی پر اڑا دا مقامی ٹور اپریٹر مشر غلام حسین سیاتوی
ٹوریزم کے حوالے سے جب یہاں سے
سیل لپارا کسوک دلتا لخار زی نو پکراکورم ہائی وے پنزو نشپک دا سی دا پولیس محکمے رازی چی حلتا دا ٹور آپریٹر دا سیلانیانو نامی او معلومات درج کوی او دا ورتا ویل کی گی چی دا کسان دا فلانے علاقے سرا تعلق لری باقاعدہ دا سیلانیانو پا اڑا پولیس خبرول کی گی
دا پرائیویٹ ٹور آپریٹرز و مقامی سطح دے کاروبار پا اڑا دا پاکستان ایسوسی ایشن آف ٹور آپریٹرز نائب صدر اسد علی شاہ وائی چی دے ٹور آپریٹرز و مقامی سطح سیل تا ودا ورکڑا کم چی یو مثبت پیغام دے خودی کی ډیر داسې دي چې اغي لایسنس نه لري د پوینا باید چې خپل کاروبار ته یو قانوني شکل ورکړي نو ورته به د حکومت لخوا فائدہ تر لاسه وي
زه ډیر خوشاله یم چې دوی دا کار کوي په دې کې زیاتره ځوانان کار کوي خدای رکه دوی په یو صحیح طریقه روان شي نو دوی ته به موقع تر لاسه کیږي لکه مثال په توګه د گلګت بلتستان حکومت په لویه پیمانه یو نړیوال کانفرنس راغوښتی دی چې پکې به د بهر ملکونو سرمایه کار او نور اعلی چارواکي وي داسې سیلګرۍ په اړه
مختلف سیمینارونه وی نو کدوی سره لایسنس وی نو مرتبه موقع تر لاسه کیږي دا شان دی به زمون فورم کې هم ګډون کولای شي نو چې کوم مشکلات دي هغه هم د دې فورم تر لاندې هواري دی شي
اسلام آباد نه کارکونکي دا ټور اپریټر سرګری سنت او خپل کاروبار ته وده ورکول لپاره د سوشل میډیا نه کار اخلي د سوشل میډیا په پاڼو نه صرف ورسره په زرګونو خلک وي بلکې هغه د سیل زینو ترغیب کول لپاره د هغه زینو تصویران او د سیل اخراجات هم ورکړي وي
دا مشال ریډیو دا
تیره روز په خوست کې اوشمیر لیکوالانو او فرنګیانو د افغانستان د اوشمیر نورو سیمو په شان د کتابونه ومنځله د دې ناستې اوشمیر ګډونوالو په خپلو خبرو کې په دې خبره ټینګار وکړ چې کوشش به وکړي تر څو د ټولنې په ځوان کول کې د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور دود وکړي نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي
په خوست کې اوشمیر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډیره علمي کتابونو مطالعې او زده کړې پورې تړلی خو په دې ځای کې اکثره ځوانان کیسې ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونه په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د پاغ اندازه سره دلته نشته د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا ارواپوهنې ادب اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړل دي بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کي نو دا کار کولی شي
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې درویشت عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبري شوي دي دای چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
زول چې په پېښور کې کتابونه به چپ کول بیا به خوستر لګل بیا به د خوسته یوه سړی ته وایي چې خلکو په پیدا خو څه کوي چې په بایسکل به سپوره توکې توبې الو نو دا یوه نیم شعر او الفت صاحبه داسې دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي پیغام پکې وي یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي اینا ګټه وکړي
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په ګاونډ پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو د کتاب اونۍ ولمانځل شوه د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه
دا مشال ریډیو ده
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاد د خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو واره بیا لګولای اسوورو
دا خبر پښتونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد د ښځو ګډون ملاتړ کوي په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په 13 ورځو کې یې په بیلابیلو سیمو کې لړشلو زیات پولیسي وګړي وژلي خو د پاکستان ملي شاز ځواکونو دا تورونه ردوي او وایي چې عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا تر 1000 پر زیات دي په کراچی کې پولیسو په دوه نقطو کې د شپږو مشکوکه وسلوالو وژنې داوا کړې ده د کراچی پولیسو وایان نن مشال اړې ته وویل چې د اتحاد ټاون په بیگانې نقطه کې څلور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي د کابل ابتدایي محکمه وایي چې سبا د خالی په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته ولیږي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استناف محکمې ته وسپارل شي اته بیش کلن فرخونده په کابل کې د مارچ په میاشت کې د قران کریم د یوې نسخې د سوزولو په تور وژل شوی و. د ارزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن زخمي شوی دی. بلخوا د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پالټ الوتکې په برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بارندو چارو مرستیال وزیر په لویدیځ هیوادونو تور پورې کړی چې د منځني ختیځ او په ځانګړي توګه شام، عراق او په لیبیا په اړه تنګ نظرۍ پالیسیو له وجې دغه هیوادونه غیر مستحکم کیږي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځ اروپا ملګر هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل پر سر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. او نن د پاکستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړۍ شل اوریزه لوبه کیږي. دا لوبه به د پېښور په وخت د ماښام 8 بجې شروع کیږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګلایا سرته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زملی امیر زاده، ګل ایاز او ټکنیکی همکار جانتن رامیر ستنه په ګډه اجازه واړو. تاسو د بل خبرونه پورې د الپالو یا لاس پارو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه هم اوریدل مهیره.